السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرج لست قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پر پریوبل اچوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ رادیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان برسیرن ټپیان شول بلخوا د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي دغه چارواکي تور پورې کړ چې جګړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوې او په تورخم کې د دوی یوه پوسته په نښه کړه د تورخم لاره د فبروري له 1 نیټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه WFP نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړتیا ده هرکلی وکړ دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته چې شمېر یې له 2 لکو اوړي د 3 میاشتو لپاره بیړني خوراکي مرستې چمتو کړي سربیره پر دې له 6 زره ډیرو امیندواري یا شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان به ځانګړي مغذي خواړه ترلاسه کړي د مرسته به نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته هم د ښوونځي ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل له هم 15 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او زیاته یې کړه د جاپان حکومت ژمن دی چې د دې بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2020 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د ټولو وګړو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي چې د اوږدې مودې لپاره د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحې او روغتیایي خدماتو په نتیجه کې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیون ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې له لویو قدرتونو سره یې د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې کړې وې نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسېدلی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي چې ده او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي او زیاتوي چې د حکومت پر ضد فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشر ده ته مشوره ورکړه چې استعفا ورکړي او د هم سمدستي ومنله ولسمشر پزشکیان چې د تیر کال په جولای میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو ظریف تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه خو د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اور وژونکو هڅه کوي چې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل شاوخوا 15000 اوسیدونکو ته د خپل کورونو د خالی کولو خبرداری ورکړل شوی دی د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل که څه هم د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو موږ به د خلکو د کورونو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړو د جاپان د اور وژنې او ناورین د مدیریت ادارې په وینا اور چې د اوفوناتو ښار ته نږدې ولګېده له پنجشنبه ورځې راهیسې شاوخوا 2100 هکتاره ځمکه سوځولې ده د جاپان له 1400 سیمو څخه د اوروژنې کارکونکو اوسمهال د اوروژنې په هڅه کې دي. د اټکل لمخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا څلور اتیا ودانۍ زیانمنې شوي، خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي. شاوخوا 2000 کسان له سیمې وتلي، په داسې حال کې چې له 1200 ډېر خلک خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت کړکېچن دی. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي.
یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري وایي داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي دي چې باید له خپلو ځانګړو استوګنځایونو ووځي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د تولیدي فابریکو په فعالیتونو کې کموالی راغلی.
په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږشتاته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ نسو ورته پوره کولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي، او په 25 دقیقې بحث کې به په تورخم کې د روانو جګړو په اړه د شنونکو نظریات وپوښتو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته اوس مهال درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې پاکستانی لوري ډزې پیل کړې، او وروسته وسلواله نښته پیل شوه چې تر نن سهار تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د چارواکي کڅ هم په نښته کې د اوختي مرګ ژوبلې دقیق شمیر ونه خود، خو د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د اف سي یا ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د دزو غوونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی وویل چې دا وسلواله نخته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول، نو درنی وسلی او سپکی وسلی کاریش دردامو سپوری چی زستا سر خبر کوما میده میده یو نیم تکی جبه.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل.
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګیږي، ځکه چې مونږ خورونو کې یو خپورې مونږ نشور پورې وتای بازار، او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي ساعت خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي دې څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تېره شپه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د ملیشا قواو ترمنځ نښته وشوه. البته دا نښته اوس درېدلې ده، خو ویل کېږي چې وضعیت په سیمه کې کړکېچن دی او هره شېبه د نورو جګړو احتمال شته. د دې سیمې د جګړې په اړه مې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بیگانه نښتې د پیل دلیل څه و؟
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلتا یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی غاپورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټې پکې جوړې کړي، اغه ځای معلوم دی چې د ډیورن لکرخې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتې دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي. نو دوی داسې وایي چې په هغه نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کوم ودانی په هغه ودانی نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم دی جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانه عمل ته نه دي تللی او مونږ ما هغه شایلا داسې کتل نه دی واه باقی هم چې مطلب خاص تړای وویني چې دا غځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې بعد هغه غاړه نه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی، نو هغه به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغه خبره ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغه به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي. بیا په پاکستان مجبور و د دوی لته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یې احترام ولري ځکه چې د هغه غاړه نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا چې دا کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړه هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب، که لنډ راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه، که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بیګانۍ نښتې په اړه خپل نظر راسره ویل. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي، لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. پر دې غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت سره راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرانس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې چې زلنسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوي مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلنسکي ته ویل چې ستاسو وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي، په تېره بیا چې ټرمپ له زلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې توربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان د ایوی اونۍ له تیرېدو وروسته له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د وزیر خان کورنۍ وایي چې نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو د ځواکونو لخوا له خپله کوره ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي ډول نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوړي، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهېږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښی وي له خپل کوره یې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډېر زیات اندېښمن یو، زموږ خپله کورنۍ ډېره زیات اندېښمنه ده. موږ نه پوهېږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. موږ خپله ډېر زیات اندېښمن یو او په عین حال کې د موږ وس کې مو څه نه دي پوره. موږ هیڅ نه شو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولای سو، او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دی. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه مدا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیر
خوشی کړل شي. د زده کړې فعال عبدالهادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زده کړه او پوها د انسانانو اسلامي او شرعي حق دی. هیڅوک باید په دې پلمه ونه نیول شي چې هغه د پوهې لپاره د تعلیم لپاره کار کوي. هغه کسان چې د پوهې د خپراوي لپاره او د تعلیم د زده کړې د حمایت لپاره کار کوي هغوی د ملاتړ او حمایت مستحق دی.
وزیر خان چې خپله هم زده کوونکی وو هر ورځ ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بېلابېلو تورونو نیولي دي. یو شمېر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بېرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
تاسو اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې موضوع د تورخم د نخټو په اړه بحث دی. خو اوس ورځو یو وروستی راپور ته له هغه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر شي. خو لومړی دا راپور واوري. په هلمند کې صنعتکاران وایي تولیدات کم شوي دي. د ولایت صنعتکاران وایي د برېښنا کمښت، تولید شویو توکو ته د بازار نشتون او د مالیو لوړوالی لوی ستونزې ورته جوړې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره نړیوال مارکیټونه پیدا کړي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ د خونې ریاست مرستیال وایي دایمنی چې د ستونزې شته، خو وای دوی هڅه پیل کړې دي چې د ستونزې اوارې کړي.
د هلمند ولایت یو شمیر صنعتکاران خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې تولیدات کم شوي دي. دې لامل د برېښنا کمښت او د بازار نشتون یادوي. محمد معروف د دانلرون کې پنبې د کارخونی مسول دی، وایي تولیدات یې د پخوا په پرتله کم شوي دي. نموړي ویل چې مخکې څلوروي ساعته برېښنا ته لاسرسی لرلی، خو اوس مهال شپږ ساعته برېښنا لري چې د مشتریانو اړتیاوې نسی پوره کولی.
موږ تولیدات یو څه کم شوي دي. مخکې چې اول سر کې د کارخانه فعالیت کوي په څلوروي ساعته کې دوه ساعته، حتی څلوروي ساعته هم کار کوي. تولیدات مو ډېر وو. په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مگر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو مجلسته پوره کولی دی، برق نه موجودیت څخه.
د دې ولایت د یوې بلې کارخونې مسؤول زبیولا افغان وایي د دې تولیدات اوس یوازې تر پاکستانه پورې رسیږي. هغه وایي دوی ته ګټه نه رسوي، ځکه د دوی په خبره چې پاکستان پرې زیات ټیکس اخلي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت کې دوی ته د نړیوالو مارکیټونو لاره پیدا کړي.
نړیوال بازار نه لرو زموږ مالو چې یوازې پاکستان ته لځي. مقصد موږ مشکلاتونه ډېر دي، ټیکس ډېر دي، مالیه ډېره ده، هغه دغه ډېر دي. او موږ داسې بازار موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه لرو چې موږ ته یو نړیوال بازار جوړ کړي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې په کې د پنبې یا کالکو کښت زیات کیږي، چې ورسره ګڼې د کالکو د پروسس کارخونې هم فعالیت لري. هلمندي کروندګر وایي د پنبې کرنه اسانه ده، ځکه د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه توګه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډیر کروندګر د کالکو لګښت نسی پوره کولای. بلخوا د هلمند ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مرستیال فضل محمد فضلی هم منی چې سوداګر د ستونزې لري، خو وایي دوی هڅه پیل کړې دي چې د ستونزې ورته هواري کړي.
او رښتیا هم د ستونزې ډېره عمده ستونزه ده او د ډېر وخت څخه موجود ده، او دا غوښتنه صنعتکارانو مستقیما زموږ څخه هم کړې ده. موږ نړیوال بازار نه لرو، فقط د غیوه مرجع لرو، هغه چې کفش زموږ څخه قامت شي رانیسي کنه نه بیا بشارت نیسي. په دې اړه هم موږ پیشنهادونه خپل وزارت ته کړی دي. جناب وزیر صاحب په دې اړه هڅه کړې ده، یو قرارداد ان شاء الله امضا کړی دي، او نور قراردادونه هم په پام کې لري چې په دې اړه نړیوال بازار پیدا کړي.
هلمند ولایت چې وخت د افغانستان په ساته د کوکناري یو ستر تولیدونکو ولایت، خو د طالبانو پر اتاک سره دلته د کوکنارو کښت صفر سو. اوس مهال بزګران په خپل ځمکو کاله کې زیاتې کړي چې د نورو کښتونو په پرتله ښه حاصلات ورکوي.
د روژې رنگونه
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، شروع زیاده بعد روزه ولا کده. خب از داسې کاروبار سسر ولار دی، سسر ستړي ده، اقتصاد سسر کمزور دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روزه خو یو مبارک میاشت چې په پایله دو سره رحمتونه را پایل شي. خو موږ کې د سول چې هم به خزو کار کوي، هم شپې درلوده، هم به سړی کار کوي. نور خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې نه وي. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزوری ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خمر کوم د خاص کونړ ولسوالۍ باندې حکیم آباد د کلي ډېره سخته ده. دا روژه په موږ چې اوس کونډی ما واړه یتیمانان را په غاړه دي او ډېره سخته ده راباندې. الله دې ورحمېږي.
له دې پیغامونو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته راورسیدو. 4:30 دي. په دوهم نیمایي کې به د 15 په بحث کې صفی الله ستانکزی ستاسو کوربه وي. خو لومړی لنډ خبرونه. په تورخم کې تیره شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري یې د پیل پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1,000,000 مرسته وکړه. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړي کول دي هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 14.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته یې خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي اوفوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
15%
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو او نیوز بحث 15 دقیقو ته خره خلاص وایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړې دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري له 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړې او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی، په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یک شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته 13 شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې وه چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول. نو دا درنی وسلی او سپکی وسلی کاریش تر دوست پوری چه زستا سر خبر کوم میده میده یو نیم تکیر بود.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لس نیمه بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپیان شوي دي. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روغتون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې د دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي.
پینځه دقیقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین، مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې؟ تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 28 فروری نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت یې هم نه دی معلوم چې هیلتونه یې څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کومه امیدواري چې وه پرون د اتو ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسکې پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پېښه ده، بېګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغاني چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولی دې مریضانو سره ګناه ده، د دې بیچاره خلکو سره ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي زموار خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي؟ د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته؟ د روژې د میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته، لږه به وخورم، کمه به وخورم، نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی، بیمار به څه کوي؟
صحیح. مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا، هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته. اعظمي، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلی چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې، او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول، او پاکستان ورته وویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ، نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي، نو دغه لاره بند کړل شوې ده، او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی، او ترخم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي، د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لاره د ایالتونو په کچ باندې نسی هوارېدلی یا نسی خلاصېدلی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی، او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل، هغه ورسره لیدلې دي، لیده کاته دوی کړي دي. یعنې د فبروري د ویشتمې سبیا تر اوسه پورې، تر پرونه پورې دوی شاوخوا 15 ځلې لیده کاته کړي دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. دوی چې کله هم خبرې وکړي، دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړې خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، ابل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیمه خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کیسې دي، روانه شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوستې یا تاسیسات نشي جوړولای، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوستې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې باید هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دغه ستونزه نه وي.
صحیح. مننه ښاغلی شاهد حسین. که د تاسو خپل زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولسو ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوو او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي.
بله،
زما غږ که تاسو
ستاسو غږ راځي دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته څنګه چې د اعظمي صاحب ورور وویل چې صفري نقطې ته دغه مشکل و د دې په وجه ګیټ بند شو چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي. د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو. نقصان یې تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي سرحدات بند شي نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بس ته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته.
بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حداقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړي دي په دغو شاوخوا لسو یولسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې اغه غاړې نه د ننګرهار نه استازي رالو، د تورخم کمیساری و، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشي یا د فوج وکاس نومیږي هغوی لاړو. څنګه وړاندې دي رورو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کم. خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي زم پې پوهېږم، پورې غاړه سرحد نه خوان پېوې. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې پې خبرې وکړي. کنه اسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خاورې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې رهي داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کېږي، تکلیف را کړول کېږي، د پوری نه پورې غاړه دې غاړه دونه دې بي احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي، او کم مسؤلیت نشي اغستې بیا د کور کې کېني چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دي چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغسې حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
نقصان او تاوان په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راخلو. په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه موباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې دي. یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختی دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختی دی. دې کې واړه تاجران دي چې کوم تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب کم کم غم به جاړو، وخت مازیګرې دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلو کې موږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی. ده
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نه شو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاک کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغلته څوک کوي شي. لوبي ټوکی دي را سره کیږي او داسې به
صحیح مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي د هغوی نظر څه دی، ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
مننه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچني کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خفه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی شي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلی دی، لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه دریم لمریز کال روان دی، په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډېر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خاص بیا افغانستان ته وریجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخت دی، او دغه تازه میوې افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسم ورځ ده دغه لاره چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګرۍ د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالره زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. چې کله دغه لار بندې سوې ده اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لاري ولاړې دي په دوو تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لاري چې هغه بېرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لارې موټروانان یا د هغوی کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چښلو اوبه یا د اوداسه اوبه هم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دوی دلته بند پاک دي، نه مخته تللی شي نه شاته تللی شي، نو هغه دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس که راسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بلخوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته د درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې سوي دي د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواد ته نه سي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند یې داسې اغېزمن شوی دي چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې، لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغېزمن شوی دي او یو کراچیوان هم اغېزمن شوی دی، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا دندې پټان باندې کیږي حجم کم دی، همداسې د بادینی پر لار کیږي یا د چمن او ګلدا
ته باندې پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلارې ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړه د تورخم بدیل لار وینو غان، لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا سونول لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدی د لغور پسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل،
لار هم جوړیږي او بل محدودیتونه هم دمر ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیاتې کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارد ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لاره بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي، البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د همدغې سیمو خلکو پښتنو ته رسېدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلارې بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې دوی یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه په تړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم آسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولی وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی ده لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپړي چارواکي له یو بل ته ولیږي، د هغوی سره ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړه شوله، که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو. خو دلته جرګه یو لسی بانه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمی. اوریدونکو 15 دقیقې بس هم دلته پای ته رسیږي، لتا سو هم مننه.
گران دل بار مجبوری دا خفکی گی سمار
نصیب کی غریبی دا خفکی گران دل بارا مجبوری دا خفکی بیا